وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ، ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې د اشرف غني احمدزی او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني ترمنځ په خبرو اترو کې د انتخاباتو د اصولو خلاف کومه پرېکړه نه ده شوې. دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د منځنۍ آسیا له یو شمېر هېوادونو سره د تورې بحیرې ته د ترانزیتي لارې د جوړولو په اړه یوه غونډه جوړه شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ جلسه د پارلمان د نوي رئیس له ټاکلو پرته پای ته ورسېده. د اوکراین حکومت وایي ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د لسو ورځو اوربند وروسته د تروریزم ضد عملیات اپیل کړي دي. خو لومړی به ابراهیم صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د افغان میرمنو د سیاسي ګډون کمیټه وایي که د انتخاباتو وروستۍ شخړې هوارې نشي، هیواد به له بحران سره مخ شي. او ننګرهار او لغمان ولایت ته د تیر شوي مزي د برېښنا د مزي د نامعلومو کسانو لخوا پرې شوي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره له هر پلوه تیاری نیول شوی دی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په دې مراسمو کې به د نړۍ د شاوخوا سلبیختو هیوادونو مشران راوبلل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره تیاریو د کمیسیون غړي توب لري. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې برخه کې لازم کارونه کړي دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ د دوم دور د انتخاباتو د پایلو د نتیجو د اعلان وروسته د اسد میاشتې په 10مه رسمانه واک بل ولسمشر ته سپارل کیږي. د افغان میرمنو د سیاسي ګډون کمیټې په هیواد کې د انتخاباتي شخړو د حل غوښتنه وکړه. د دې کمیټې مشر عالمی نن په یو خبری کانفرنس کې خبرداري ورکړ که چیرې د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره کار ونه شي نو هیواد به له بحران سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله ټیم په دوم پړاو انتخاباتو کې د انتخاباتو کمیسیونونو په درغلیو تورن کړل او له دوی سره یې خپلې اړیکې په مشروط ډول وځنډولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رنګین دادپار سپانتا بیا په کابل کې خبریالان ته ویلي چې دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې وروستۍ انتخاباتي ستونزې حل کړي. او روسي خبرم دا چې په لغمان کې سیمایي چارواکي وایي چې ننګرهار او لغمان ته د برېښنا غځېدلې مزي پرې شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي تېره شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د بادپخ او سروبي ولسوالیو ترمنځ سیمه کې د برېښنا هغه مزي پرې کړي چې له نغلو بند څخه ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا لېږدوي. د ننګرهار او لغمان اوسیدونکو د عمل سخت غندلی او ویلي دي چې دا کار په دې ولایتونو کې ګرمۍ ته په پام خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا د افغانستان مربوط خبرونه. بهرني خبرونه جانا قالوس کوزه وړاندې کوي.
د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ جلسه د پارلمان د نوي رئیس له ټاکلو پرته پای ته ورسېده. د پارلمان سرپرست رئیس مهدي الحافظ وکیلانو ته وویل جلسه وځنډول شوه او د یو توافق په صورت کې به په راتلونکې اونۍ کې دایره شي. د پارلمان وکیلانو د جلسې په جریان کې تفریح وکړه او د نوي رئیس په اړه یې چې له معمول سره سم باید یو سنوي بحثونه وکړل. دوی دغه ورځ د پارلمان د دوو مرستیالانو په اړه چې یو یې باید شیعه او بل یې کرد وي هم سلا مشورې وکړې. د پارلمان غونډې ته له 328 وکیلانو څخه 255 حاضر شول خو له تفریح وروسته یوازې 15 وکیلان غونډې ته لاړل چې په دې توګه یې لازم نصاب پوره نه کړ. تمه وه چې پارلمان به سیاسي پرمختګ وکړي او دا ځکه چې حکومتي ځواکونه د تکلیت خاردبیا ته نیولو په مقصد له سني وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه سني وسلوالو 4 ورځې وړاندې تکلیت خار ونیو او دغه راز د هیواد په شمال او لویدیځ کې زیاتې برخې هم تر واک لاندې کړې دي. له بلې خوا د عراق د کردانو د خودمختار سیمې مشر مسعود برزاني وایي په 4 راتلونکو میاشتو کې به د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرنډم وکړي. یو ایرانی چارواکی وایي تهران عراق ته د عسکرو استولو پلان نه لري، خو که چیرې غوښتنه ورڅخه وشي د تروریزم پر ضد جګړې لپاره به بغداد ته وسلې واستوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان نن مسکو ته د سفر پر مهال وویل عراق غښتلی وسلوال ځواک او قوي پوځي وسایل لري او تر اوسه یې له ایران څخه د وسلو غوښتنه نه ده کړې. د زیاته کړه که چیرې بغداد دا ډول غوښتنه وکړي، تهران به د نړیوالو اصولو او موجودو تړونونو له مخې عراق ته د اړتیا وړ وسلې ورکړي. عبداللهیان دغه راز وویل په عراق کې روان حالت د بهرنیو مداخلو لو او د امریکا د بهرنیو پلانونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت موین وویل د امریکا متحده ایالاتو د عراق پیښې طرحه کړي او غواړي دا هیواد په یو بل اوکراین بدل کړي. د اوکراین حکومت وایي ځواکونو یې د هیواد په ختیځ کې د لسو ورځو اوربند وروسته د تروریزم ضد عملیات پیل کړي دي. د اوکراین د پارلمان رئیس الکساندر چورچینوف نن پارلمان ته وویل د عملیات نن سهار پیل شول او وسلوال ځواکونه د تروریستانو پر سنګرونو او اډو حملې کوي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې له بلتون غوښتونکو سره به اوربند ونه غځوي او حکومتي ځواکونه به د هیواد په ختیځ کې پر یاغیانو تهاجمي حملې وکړي. اوربند د پوروشینکو د هغه پلان یوه برخه وه چې غوښتل د هیواد په ختیځ کې وسلوال شخړې ختمې کړي. دا اوربند پرون پای ته ورسېده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د جون د شلمې یعنې د اوربند له پیل راهیسې 8 تنه اوکراینی عسکر د بلتون غوښتونکو لخوا وژل شوي دي. د پوروشینکو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي اوربند ختم شوی، موږ به حملې وکړو او خپل هیواد به آزاد کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن له کیف نه په ټینګه وغوښتل چې پوځي عملیات بند او اوربند بېرته جاري کړي. د اسرائیلو جنگي الوتکونو په غزه تړنګ کې په یو شمېر هدفونو بمباري وکړه. اوس مکنوي ځواکونه په لویدیځ غاړه کې د نیولو او یرغل پر مهال یو فلسطینی په ډزو وواژه. اسرائیلو پرون ویلي وو چې په لویدیځ غاړه کې د دریو تنکۍ ځوانو تختول شوو اسرائیلیانو د وژنې غچ به واخلي. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي په غزه کې پر څلور دېرش هدفونو چې اکثر یې د حماس ډلې مربوط دي بمباري کړي او دا کار یې د توغندیو د حملو په ځواب کې کړی. درې تنه اسرائیلي ځوانان د جون په 12مه لادرکه شوي ول او مړي د جون په 13مه حبرون ښار ته نږدې په یو پټي کې وموندل شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې حماس ډلې دا درې تنه تختولي او تاوان به ورکړي. حماس په پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي. اروپایي پارلمان خی اړخه جرمن سیاستوال مارتین شولتس د نوي رئیس په توګه وټاکه. شولتس چې له 2012 کال څخه د روان کال تر لومړیو پورې د اروپایي پارلمان د رئیس په دندې کار کړی، نن د 223 غړو په 409 موافق رایو سره یو ځل بیا د دې پارلمان د رئیس په توګه وټاکل شو. اروپایي پارلمان 155 غړي لري او د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې مهمه ونډه لري. او وروستی خبر دا چې د اروپا د بشري حقونو محکمې د ښځو په برقو باندې د لګول شوي بندیز پلوي وکړه. د شتراسبورګ محکمې نن د هغې فرانسوي ښځې په دوسی یا غوښتنې حکم صادر کړ چې په 2011 کال کې د فرانسې یوې محکمې د هغې د حجاب اغوستو غوښتنه رد کړې وه او دا ښځه وایي دا د دې سپکاوی او د مذهبي ازادۍ سرغړونه ده. دغې 43 کلنې ښځې چې له پوهنتون څخه فارغه شوې خپل نوم نه ده په ډاګه کړی او بیره لري چې په فرانسه کې ممکن د هغې د دعوا له امله منفي غبرګون راپورته شي. فرانسې قانون وضع کړی که چیرې ښځې په حکومتي او رسمي ځایونو کې پوره حجاب واغوندي تر 1500 یورو پورې به جریمه شي. بلجیم او سویس هم د فرانسې لار تعقیب کړې او په عامو ځایونو کې په برقو اغوستو بندیزونه لګولي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې د اشرف غنی احمد ضیا او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال یونس قانوني په خبرو اترو کې د انتخاباتو د اصولو خلاف کومه پریکړه یا خبره نه ده شوې. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه وایي که روانو انتخاباتي ستونزو ته د حل معقوله لاره پیدا نه شي، دا هیواد به له بحران سره مخامخ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې د جوړولو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د هلمند سنگین ولسوالۍ په جګړو کې په لسګونو ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لشکرګاه په روغتون کې بستر شوي د امنیتي ځواکونو ټپي غړي وایي حکومت له کورنیو سره مرسته نه ده کړې، خو دوی بیا هم جګړه کې ګډون کولو ته تیار دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورې چې د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به تجزیه نه شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په دې خبرې شوي چې پیشلمی ته خلک څنګه تیارې نسی.
زه اول چې څنګه کوي تقریبا یو نیمه دو بجې د شاخوایي ته دوه مدریم پورې بدوی هر څه خړلې و او جاتی به روزي ته آماده و چې دریم غږ به وکړو جاتی به روزه باندې دل.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم د دې پروګرام تر څنګ درته خبرو. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې د اشرف غنی احمد ضیا او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو اترو کې د انتخاباتو د اصول خلاف کومه پریکړه یا خبره نه ده شوې. جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمد ضیا پروند جمهوری ریاست د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني سره وکتل. دا چې دواړو لورو په کوم موضوعاتو خبرې کړي تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر راپور کې اورو.
د اشرف غنی احمد ضیا انتخاباتي ټیم وایي چې د ښاغلي احمد ضیا او یونس قانوني ترمنځ لیدو کتو کې په ټولو انتخاباتي مسالو خبرې وشوه، خو داسې کومه پریکړه پکې ونه شوه چې د انتخاباتو اصل ته زیان واړوي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي په دې ملاقات کې اشرف غنی احمد زی د انتخاباتو په اړه خپل دریځ څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې ابتدایي او نهایي نتایج باید له ټاکلې مودې سره سم اعلان شي. د دې ټیم یو ویان عباس نویان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال محمد یونس قانوني دوی ته ځینې سپارښتنې هم درلودې.
په ملاقات کې په انتخاباتي مسایلو خبرې وشوه. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال یونس قانوني د شفافیت پر رامنځته کولو او تحمل او زغم خبرې وکړې. دا هغه څه دي چې زموږ د ټیم لخوا لمخ کې نمرات شوي، خو داسې څه ونه ویل شول چې د انتخاباتو له اصل سره په مخالفت کې وي.
د یونس قانوني او اشرف غنی احمد زی ترمنځ مخامخ خبرې په داسې حال کې شوې چې د اشرف غنی احمد زی سیال عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې زندولې دي. ښاغلی عبدالله وایي د انتخاباتو کمیسیون یې غوښتنو ته منفي ځواب ورکړی او له همدې امله د کمیسیون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د عبدالله ټولو غوښتنو ته یې ځواب ورکړی او هیڅ داسې پلمه نه ده پاتې چې نوموړی بیرته له دې کمیسیون سره اړیکې ټینګې نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د دریځ او وروستیو مظاهرو خلک هم اندېښمن کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رنګین دادفرس پنتا وایي چې دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې موجوده ستونزې هوارې کړي. ښاغلی سپنتا د دوشنبې په ورځ د یو خبري کانفرانس پر مهال د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه داسې وویل:
زما هیله او غوښتنه له دواړو کاندیدانو دا ده چې د افغانستان ثبات، امنیت او ملي ګټو په نظر نیولو سره د یو مشترک تصمیم د خبرې اترې مست راتون شي او یو رای حل پیدا کړي. دا یو سیاسي رای حل دی.
ډاکټر سپنتا وویل چې د قانون لمخې حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه نه شي کولی، خو زیاته کړه چې د حکومت مسؤلیت دا دی چې د کمکی اختر په 15مه به واک نوی ولسمشر ته سپاري. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي هم وایي چې دواړه کاندیدان باید د خلکو رایو ته احترام وکړي او داسې پریکړه ونه کړي چې هیواد د بحران خواته بوزي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه هم وایي که روانو انتخاباتي ستونزو ته د حل معقوله لار پیدا نه شي نو دا هیواد به له بحران سره مخامخ شي. د دې کمیټې مشر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي. په اړه تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی وکړي او پریکړه چې له قانون سره سم د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د کمیټې د سه شنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه او کاندیدان باید روانو انتخاباتي ستونزو ته له قانوني اړخه حل لاره پیدا کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې لخوا د پریکړه لیک یو برخه د دې کمیټې غړي همیرا ثاقب ولسه چې په یو برخه کې وویل:
کمیټې مشارکت سیاسي زنان
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړي له دواړو کاندیدانو غوښتنه کوي چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او روان انتخاباتي کړکیچ د دیموکراتیکو او قانوني لارونو په استفاده حل کړي. نور افغان ښځې نه غواړي چې د تا ډول شرایطو قرباني شي.
د جمهوری ریاست د دویم دور له انتخاباتو وروسته کاندید عبدالله ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخي درغلي شوی او له همدې عملی له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل اړیکې وزندولې. نوموړي ویلي تر هغه به خپل پریکړه بیرته ونخلي چې د انتخاباتو خپل کمیسیونی شرایط و نه منی. خو د افغان ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې غړي ټینګار کوي چې ملي او نړیوال سارونکي باید انتخاباتي پروسه وساري او په دې برخه کې رامنځته شوې شخړه لکه څنګه چې لازمه ده حل شي. د دې ټولنې غړي زهرا سپهر په دې اړه وویل: وویل
ما یک بار دیگر خواستار
موږ یو ځل بیا د نړیوالو او ملي تارونکو د دقیقو تارونو غوښتنه کوو. دوی باید د افغانستان 10 میلیونو کسانو ته فکر وکړي چې دا مهال د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي او برخلیک یې د انتخاباتو د نتایجو په ګرو کې قرار لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې هم له ملګرو ملتونو او افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې ژر تر ژره د انتخاباتو روان کړکیچ ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دوی د ښه شفافیت په هدف په 10 ولایتونو کې د 1900 محلونو رای بیا سیړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره توري بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې د جوړولو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه د ګرجستان په نوښت جوړیږي. یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان له نورې نړۍ سره د افغانستان د ترانزیتي لارو زیاتېدل د افغانستان د اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره مهم بولي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګرجستان ژمنه کړې چې ډیر ژر به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو ترمنځ یو ګډه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې د دې ناستې هدف د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان هیوادونو لالارې تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول دي.
د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به ډیر ژر د څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د مرستارانو غونډې ته چې د دې ترانزیټي لارې په اړه به تیاری ونیسي او دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
دا موضوع د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ارشاد احمدی او د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ مطرح شوې ده. افغانستان چې په وچه کې پروت دی له کلونو راهیسې د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د پاکستان او ایران له لارو استفاده کړي، خو د دې لارې جوړول به د افغانستان لپاره یو نوی انتخاب وي چې له بهر سره وصل شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان او د سوداګرو په ګټه بولي او وایي چې د دې لارې په جوړېدو به د افغانستان اقتصاد د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې آزاد شي. افغان اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې د دې لارې جوړول به ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په وړاندې پر خپل سیاست بیا کتنه وکړي.
یو ایران ده همیشه په مقابل د افغانستان کې کم شانه باندې دوی وانجوي کوي او بل اخره بل پلمن لټوي غیر د اغنا چې په دغه راکړه ورکړه پاره کې خندونه رامنځته کوي. بنان دلته به په اصلاح دغه هیوادونه به هم تون موږ دریم آپشن لرو. دوی به ونه کولی شي چې په اصلاح همیشه په افغانستان باندې خپلې په اصلاح خواستي یا په اصلاح هغه غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی اکبر وایي چې تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول به د افغانستان سره مرسته وکړي چې د اروپایي هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه پیاوړې کړي. نوموړی وایي چې له دې لارې به واردات او صادرات اسانه او کولی شي هیواد د پیاوړي اقتصاد په لور بوزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې داسې شکایتونه شته چې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي، خو افغان سوداګر بیا ډیر وخت د لازمو ترانزیټي لارو نشتوالی او ډیر وخت په پاکستان او ایران کې د دوی د سوداګریزو موادو درول د بیو د لوړېدو سبب ګڼي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې د ولسي جرګې لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د طرحې د تصویب هرکلی وکړ او هغه ښه پرمختګ وباله. یا د اداره له مشرانو جرګې غواړي چې په تصویب شوې طرحه کې د دوی له وړاندیزونو سره سم ځینې اصلاحات او بدلونونه راولي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره له مشرانو جرګې غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون طرحه له تایید وړاندې د مدني ټولنو له مشورو سره سم اصلاح او په نړیوالو معیارونو برابره کړي. د دې ادارې اجرایي رئیس سید اکرام افسلی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحه کې ځینې اصلاحات او بدلونونه ضروري دي. د هیله څرګنده کړه چې مشرانو جرګه به په دې برخه کې وړاندیزونه په پام کې ونیسي تر څو دا طرحه نوره هم معیاري شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې نه هم زموږ غوښتنه دا ده چې دغه تغییرات په جدي توګه باندې پام کې ونیسي. داسې یو کمیسیون باید جوړ شي چې خلکو ته کوم اطلاعات چې ورکول کېږي د دې وضعیت نه څارنه وکړي، کوم کارکوونکي د اداراتو چې متخالفین دي جزا ورکړي شي، مجازات شي وي، او په دغه کمیسیون کې باید چې اداراتو استازي نه وي بلکې دا مستقل غړي باید ولري، مختلف اداراتو پاک لباندې د غوډي کارکوونکو پاک لباندې پریکړې وکړي او د اطلاعاتو د لاسرسي زمينه ټول ته برابر کړي.
هغه زیاته کړه بل وړاندیز دا دی چې د دولتي ادارو سربېره سیاسي ګوندونه او خصوصي سکتور هم باید خلکو ته د ځان په اړه کار معلومات او حساب ورکړي. د ښاغلي افسلي په خبره د مشرانو جرګې لغړیو سره د دې قانون د اصلاح او په نړیوالو معیارونو د برابرولو په هدف غونډې پیل کړي دي. په مشرانو جرګه کې د دینی او فرهنګي کمیسیون غړي وایي کله چې په رسمي ډول اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر هم مشرانو جرګې ته وړاندې شي، نو د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې لخوا په شوي وړاندیزونو به غور وکړي. د دې کمیسیون غړي لیلما احمدي ازادي راډیو ته وویل په وړاندې شویو مواردو به په عمومي غونډه کې بحث وشي.
د سنا مجلس به په وړاندیز شو مواردو باندې پوره غور وکړي او هغه څه چې د رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ګټه وي په دې قانون کې به په پام کې ونیول شي او انشاءالله یاد قانون به تصویب شي.
ولسی جرګې تیر ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون طرحه په شپږو فصلونو او دوه درش مادو کې تصویب کړه. معلوماتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې درې کاله د مخه د مدني ټولنو، بشري حقوقو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا چمتو او تر ډیرو ارزیابیو وروسته د رسنیو عالي شورا او بیا د عدلي وزارت ته ولېږل شوه. کتونکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سیمې په سطحه یوازنی قانون دی چې په پلي کېدو سره به یې حتی په هیواد کې د اداري فساد مخه هم تر ډیره حده ونیول شي. د دې قانون له مخې حکومتي چارواکي او نادولتي ادارې مکلف دي چې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته لازم معلومات ورکړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د غرض افغانستان مشرانو جرګې د قانون او پټرولیم د قانون طرحه هم تایید کړه. په دې اړه په نورو خبرونو کې اورئ. د هلمند سنگین ولسوالۍ په جګړه کې د افغان پوځ ټپیان سرتیري وایي تر جوړېدو وروسته بیا د جنگ لومړۍ کرښې ته ځي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په دولتي او ایمرجنسي روغتونونو کې په لسګونو سرتیري ټپي تر درملنې لاندې دي. په لښکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د افغان پوځ د ټپي سرتیرو او ملکیانو د ژوند د حال پوښتنه کړې ده.
د لشکرګاه ښار د روغتونونو د واټونو ډیری کوټې د نورو داخله ناروغانو ترڅنګ د سنگین په جګړه کې د ټپي سو سرتیرو ډکې دي. د دوی د اندامونو له د وینو رنگونه نه دي ټول سوي. د اکثر د ماینونو د چاودون لامل لاسونه یا غبرګې پښې پرې سوي دي. دوی د خبرو لاشتوان نه لري خو لسا ډاکټر کیږي او سنگین ته د بیرته تلو خبرې کوي. د عبدالجبار په نوم سرحدي پولیس وایي د ماین خونسا کولو انجینر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې روغ سیبر ته ځي او په سنگین کې د وسلوالو شاخ کړی سوي ماینونه نه پرېږدي چې د خلکو ژوند واخلي.
دا اوس پیره لان شروان یم پوستې د زمت هم په رخصت هم نه یم لاغلی کوسه اوس چې وو زمام روان لري خپل د خپل ونس غم اخستې مې شته خپل ملکي څوک ماشمان سره ګوس سپنډري وو دوه څو ته کې په دې یا لاري باندې یو مې نه دی هغه په ملکي بخ شپه خلکو ته ویږي چې د دوه مخ مرګ ونه شو
مرته بیا نه یو زابه په لاس نو ته څو یو اسکر ژوندې د افغانستان یو سره ژوندې چې جوړ سم بیا نه پېژنې چې څه ورواچو نه بیا نه پېژنې.
د لشکرګاه په بوس دولتي او یا بل ایمرجنسي روغتون کې شل تنه د افغان پوځ سرتیري چې اکثره محلي پولیس ته تر درملنې لاندې دي. د دوی ځینې د حکومت څخه ګیلمن دي وایي د سنگین په جنگ کې د وجود اندامونه د لاسه ورکړه خو حکومت ورسره تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. توریالۍ چې په سنگین کې محلي پولیس دی د ماین په چاودنه کې خپلې دواړې پښې د لاسه ورکړې دي. دوی وایي دولتي چارواکي پوښتنه کوي خو د کورنۍ سره یې چې سخت غریبه ده هیڅ مرسته نه ده کړې.
کم
د هلمند امنیه کمانډان چې تازه د سنگین څخه لشکرګاه تر ستون شوی دی د ټپي سو سرتیرو د پښتنې لپاره روغتون ته ورغی او د هغوی سره د مرستې وعده وکړه. ارکان حرب پاسوال عبدالکیم باقی زوی وایي په لنډو ورځو کې به د دې سرتیرو له کورنیو سره هر ډول مرستې وکړي. په سنگین کې وړوکی ټپي سوی شمسلا وایي د کور کالي او توکي لیږدول چې په غنومو کې د مین چاودنه پرې وسوه او پښه یې پرې سوه. د ده له سترګو اوښکې بهیدلې او د جګړې له دواړو غاړو یې غوښتنه وکړه چې جګړه بس کړي او دوی آرام ژوند ته پرېږدي. د سنگین جګړه لا پای ته نه رسیدلې. که په دې سیمه کې جنگ د تیر کال په څیر ورسي نو دا اټکل نه ده چې د څومره کسانو ژوند لاسونه او پښې به قرباني واخلي. د روژې د مبارکې میاشتې په رسېدو سره ډېرو ادارو او بنسټونو له دواړو غاړو غوښتي چې له جنګ لاس واخلي او خلک پرېږدي چې د خدای د رحمت په دې میاشت کې عادي ژوند ته راوګرځي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند سنگین ولسوالۍ په جګړو کې په لسګونو ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزو شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تر اوسه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې فعال دي او پر امنیتي پوستو خال خال بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به تجزیه نشي. هوشیار زیبری دا خبرې له جرمني شپیګل آنلاین مجلې سره په مرکه کې کړي. هغه وویل د عراق او شام په نامو وسلوال اوس عراق او نن ورځ عراق او سوریه ته ګواښ دی او سبا کېدای شي چې د اروپا امنیت هم له خطر سره مخامخ کړي. رضوان مراد له شپیګل آنلاین مجلې سره د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د مرکې مهمې برخې وړاندې کوي.
هوشیار زیباری شپیګن آنلاین ته ویلي د فکر نه کوي چې عراق د دې او ملت په توګه له منځه لاړ شي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د عراق ټولنې سره یو ځای وي په عراق کې یو فدرالي نظام ته اړتیا ده. شپیګن آنلاین ته زیباری ویلي 15 کال وړاندې په عراق کې د فدرالیزم موضوع یادول په یو ډول منو، خو په دې وروستیو کې له موصل، بصرې او رمادي څخه د فدرالي نظام غوښتنې پورته شوې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هیواد د ملت او سیاسي سیستم په توګه د بقا لپاره له وژونکي خطر سره مخامخ ده. دا نوموړي په وینا تر کومې پورې چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه وسلوال د عراق او سوریه په صحراو کې فعال وي نو لویدیځ به دوی لري بولي، خو په یاد ولرئ چې یو وخت د افغانستان په اړه هم داسې فکر کېده، خو ترورستانو بیا نیویارک ته ضربه ورکړه. د شپیګل آنلاین د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو د وروستیو بریدونو له امله په عراق کې د کورنۍ جګړې امکان زیات دی او کنه، هوشیار زیباری وایي د کورنۍ جګړې په اړه هغه وخت خبرې کېدای شي چې هر څه له منځه لاړ شي او تر اوسه پورې د عراق دولت له منځه نه دی تللی. شپیګل آنلاین وایي د ایران مذهبي مشر پر امریکا تور پورې کوي چې غواړي خپل لاسپوڅي ته د بغداد واک ورکړي. سعودي عربستان له ایران غواړي چې په عراق کې مداخله ونه کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وایي موږ شهزاده نه لرو چې په خپلو فرمانونو سره خلک وټاکي، موږ د خپلو اصولو له مخې خپل مشران بدلو. د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای داسې فکر کوي چې امریکایان هڅه کوي خپل پلویان په عراق کې واک ته ورسوي. شپیګل آنلاین له هوشیار زیباری پوښتنه کړې چې آیا عراق له اوسني صدر اعظم نوري المالکي پرته دوام کولی شي او کنه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي عراقیان به دا پریکړه د خپل مهالویش پر اساس کوي، نه د چا د خوښي او لیوالتیا له مخې. نوموړی وایي یوازې شیعګان دا پریکړه کولی شي چې راتلونکی صدر اعظم به څوک وي. سنیان او کردان هغوی نشي اړ کولی چې څه وکړي. د شپیګل انلاین د پښتنې په جواب کې چې آیا د عراق په ملي یووالي باور لري او کنه. هوشیار زیباری وای په عراق کې سیاسي اکثریت کافی نه دی، تاسو کولای شئ دا اکثریت وګټئ خو حکومت پرې نشئ کولای، ګټونکي ټول عراق نشي ترلاسه کولای، جوړ جاړی حتمی دی.
د عراق پارلمان غونډه وکړه خو په دې غونډه کې په دې ونه توانید چې د ځان لپاره رئیس او د هیواد لپاره ولسمشر او صدر اعظم وټاکي.